په رواني وسط کې د سندرو ملمنه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه. د قطر یو ډیپلوماټ وایي هیواد د افغانستان سولې، سوکالۍ او ثبات ژمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرټر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري، اقتصادي، امنیتي او د بشر حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلوماټ د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوحې موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت وښيي او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزه او بشری حقوقو په برخه کې د نړیوال ټولنې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. د طالبانو حکومت باندې 400 ورځو راهیسې انجنونو ته اجازه نه ورکړې چې تر شپږم پورته نور تعلیم وکړي او پرخزو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو کې په یوازې سر اقدام نه کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون جمعه په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوې، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم تیر پنځشنبه ویلي و هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه هر ورځ له 80 تر 100 پورې الوتنې کیږي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی د افغانستان له هوایي حریم له هرې نړیوالې الوتنې $100 اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویان نیمه مدین احمدی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې زیاتې الوتنې له اروپا او آسیا د افغانستان له هوا تیریږي. دا معلومات نشته چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان له هوایي حریم څو الوتنو تګ راتګ کوو. احمدی وایي دوی تمه لري پر روانو شپږو میاشتو کې له دې مسیر څخه د ورځې تر 300 زیاتې الوتنې وشي. د پاکستان په کراچۍ کې د یو افغان مړی چې په توقیف په کیسا ورکړې و افغانستان ته ولېږدول شو. دغه کس له نورو افغانانو سره یو ځای د اکتوبر پر 6 په کراچۍ کې نیول شوی و چې په توقیف کې ساتل کېده. په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ډېرو کوششونو او الوزلو پس دا جسد چې دی د کراچۍ نه اسلام آباد ته یو ځل بایر انتقال شو، دغه نفس د تورخم لګیاري افغانستان ته ولېږل شو.
د منیزې کاکړ په وینا دغه افغان زوی هم په کراچۍ کې لنور افغان پناهغښتونکو سره یو ځای بندي دی چې افغانستان ته د لیږدولو اجازه ورنکړل شوه. او د اسرایلو او یونان د دفاع وزیرانو پرون جمعه د سیمایزو او نړیوالو ګواښونو په وړاندې د اتحاد ساتلو پر اهمیت ټینګار وکړ. دوی په خپلو خبرو کې د اوکراین رواني جګړې او د مدیتراني سمندر کې په ختیځ کې روان کړکېچ ته هم اشاره وکړه. د اسرایل دفاع وزیر بنی ګانس په اتن کې له خپل یوناني سیال نیکولا لاسپانا یوتوپولوس سره تر کتنې وروسته وویل نړۍ اوس په بدلېدو ده. هغه زیاته کړه په اوکراین کې د جګړې اغیزې د هیوادونو تر ملي سرحدونو اوړي. دغه راز د افراطیت او تروریزم سیاستونه په ټوله نړۍ کې پر هیوادونو اغیز کوي. د اسرایل دفاع وزیر د روسیې لخوا په اوکراین کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو کارونې ته هم اشاره وکړه. وی ویل دا شواهد ښیي چې د ایران په هجوم د سیمې او نړۍ امن ته ضرر پېښوي. په نیګاز تیره میاشت ترکیې پلازمینې انقرې ته سفر کړی و چې دا له څه باندې یوې لسیزې وروسته ترکیې ته د اسرایل د یوه دفاع وزیر لومړی سفر و. په افغانستان کې د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره هم په افغانستان کې د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. پخواني پوځیان وایي دوی په بیلابیلو پلمو نیول کیږي، یا تر شکنجو وروسته خوشې کیږي، یا هم حتی د کورنیو د غړو په مخ کې وژل کیږي. د افغانستان په ګاونډي او نورو هیوادونو کې میشت پخواني پوځیان وایي د بې وزلۍ له کبله حتی سوالګرۍ ته اړ شوي. خو طالبان وایي داسې کوم سند نه لري چې د پخوانیو پوځیانو د وژلو او نیولو ادعاګانې ثابتې کړي.
د جمهوری نظام د ملي امنیتي او ډګرمن چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله خپل نوم واخلي وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو او حتی وژلو دوی سخت اندېښمن کړي دي. دغه ډګرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات ګروه تروریستي
د تروریستي ډلې د استخباراتو لخوا هر ورځ پخواني پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي او نامعلوم زایته بیول کیږي تر څو ورځنۍ شکنجه او هل ډبول وروسته مړی په نامعلوم ځای کې موندل کیږي چې ساري لتنه جلا کیږي او دا د تاسف خبره ده. په سلګونو افسران او سرتیري نیول شوي چې حتی د کورنۍ د غړو او ماشومانو په وړاندې په ډزو وژل کیږي. یوه بېلګه په کندهار کې د پولیس افسر حمیدالله دی چې له کوره وتلی و او درې ورځې وروسته یې مړی چې سر یې له تنه جلا کړل شوی و د ډنډ ولسوالۍ په یوه ویاله کې د ځایي خلکو لخوا وموندل شو.
ځینې پخواني پوځیان اړ شوي چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه وکړي، خو دوی شکایت لري چې هلته هم له بد وضعیت سره مخامخ دي. په ایران کې یو پخوانی نظامی افسر وایي د ده په څیر ګڼ پخواني پوځیان حتی سوالګرۍ ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د شهیدو افسرانو د کورنیو غړي سوال کوي، موږ د ملي اردو سرتیری ته چې په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي د غومره پاته دي چې کاسه راواخلو او د سړک پر غاړه سوالګري وکړو. په دې برخه کې هر خیریه بنسټ چې وي هیله کوو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په پاکستان او ترکیه کې هم کډوالو شویو پخوانیو پوځیانو له آزادي رادیو سره په خبرو کې د اقتصادي ستونزو او نورو کړاوونو شکایتونه کړي دي، خو د تیر جمهوري نظام په سلګونو کړي چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي وایي په امنیتي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یوه ورځ د طالبانو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول سوم او ولسمې امنیتي حوزې ته ولېږدول سوم. تر 15-20 ورځنۍ شکنجې او د 1.5 لک افغانیو پیسو تر ورکړې وروسته خوشې کړی سوم. اوس هم له بیرې او ډر سره په افغانستان کې ژوند کوم.
یو بل پخوانی پوځي افسر وایي د افغانستان د تیر نظام امنیتي ځواکونو ټول پر کورونو ناست دي او د طالبانو په وړاندې په کومه وسله واله مبارزه کې لاس نه لري. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل
له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له مشرانو هیله من یو چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر موضوع هم بحث وکړي. دوی دې امنیتي ځواکونه جګړې ته نه داخلوي. هیڅ امنیتي ځواک په کوم ځای کې په کومه جګړه کې لاس نه لري.
وخت نا وخت په بیلابیلو ولایتونو کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، بې درکه کېدو او وژل کېدو راپورونه خپریږي چې د کورنۍ غړي یې وایي هیڅوک یې غشاخ نه اوري. د طالبانو چارواکي دا نه مني چې د تیر جمهوري نظام کوم سرتیری یا لوړ رتبه افسر دې نیول شوی یا شکنجه شوی وي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
دا سې اسناد مونږ نه لرو چې د خوانیو پوځیانو یا مسلدارانو وژل تایید کړي. یو کله کله افواهات وي، یا داسې وي چې ځینې وختونو کې شخصي موضوعات او مخاصمې او دعوې د دې باعث کېږي چې هغوی کله کله څوک دعوه پرې وکړي، نو خو شخصي موضوع یو وخت یې کار هم کړی ول، یو پېښ هم شوې، سیاسي اړخ نه لري. په دې وجه نه څوک نیول شوي دي او د وژلو موضوع خو یوازې موږ نه تاییدو.
د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېره شاوخوا 3.5 لک ښودل کېده دړي وړې شول. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په خپلو لیکو کې به د تیر نظام پوځیانو ته ځای نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر کال په پاکستان کې یو کانفرنس ته ویلی وو افغانستان نور لوی پوسټ اړتیا نه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي ډیری افغان میرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. یوناما په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې لا زیات شمېر میرمنو سره لیدلي او په ترڅ کې د دوی یوه ګډه غوښتنه دا موندلې چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي. بلخوا د ښځو ځینې فعالان وایي چې د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. فوزیا کوپی چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه کار کړی پرون پر ټویټر لیکلي وو د ښځو د حقونو د فعالې ظریفي یعقوبي د نیول کېدو دوې اونۍ پوره شوې، خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپل سره په مرکه کې پوښتلي طالبان ولې د ښځو د غږونو په خاموشه کولو بوخت دي.
شوی زما په نظر یو دلیل دا ده چې دوی د ښځو د هغه اساسي خاص چې دوی وایي ډوډۍ، کار او ازادي د دې څخه دوی ډاریږي، ځکه چې دغه خاص د ښځو یا د غوښتنه د ښځو مشروع غوښتنه ده او د دوی اساسي حق ده او د دوی دغه مشروع غوښتنې په مقابل کې دوی سلب سلوک هي په هر کتاب کې، په هر دین کې، په هر کلتور کې دوی ملامت دي او هغه د پاره دوی کوشش کوي چې دوی غږ خاموشه کې تر دې چې دوی ملامتیا پټ پاتې شي.
له طالبانو چې اوس پر قدرت دي، افغان میرمنې او نجونې څه غوښتنې لري؟
د ښځې غوښتنې د طالبانو څخه ساده او ډیر مهم غوښتنې دي. ساده په دې معنا چې دوی وایي په خپل شعارو کې چې مونږه کار غواړو، ازادي غواړو او ډوډۍ غواړو، خو اصلا معنا او عمیق معنا یې د دغه شعارونه دا دي چې ښځې د طالبانو څخه غواړي چې د دوی اساسي حقوق، هغه حقوق چې بشري حقوق ته او حقوق چې په ټول نړۍ کې هیوادونه او قوانین هیڅوک پرې انکار نشي کولی، باید دغه حقوقو درناوی وکړي. طالبان دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی د انسان په توګه په ټولنه کې سهم واخلي، او په څنګ کې د دوی انساني کرامت ته باید احترام وشي او دوی ته د دویم جنس په حیث باید ونه کتل شي.
که دا لړۍ دغسې دوام وکړي، اټکل څه دی چې د ښځو وضعیت به کوم لوري ته بدلیږي؟
زما په آن که چیرې دا وضعیت داسې دوام پیدا کړي، نو دا واضح خبره ده چې د طالبانو د دغه رژیم به لنډوي، او د دوی نه صرف لنډوي بلکې د دوی مشروعیت مغسې مونږ ولیدل چې د دنیا هیڅ نړۍ دوی نه دی پېژندلی. د دوی مشروعیت به نور هم په چالو سره مواجه شي، یعنی د پېژندګولي یې یعنی څوک به نه پېژني، او په څنګ کې یې دغه وضعیت اقتصادي درس په ټولنه کې پیدا کوي، او بالاخره د دوی د دې رژیم دوام ته به خاتمه ورکړي او عمر به یې ډېر لنډ وي.
څه فکر کوي چې آیا طالبان غواړي د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو د حقونو له موضوع یو ډول استفاده وکړي؟
زما په نظر طالبان د ښځو د موضوع څخه تر یو حده پورې ابزاري استفاده کړې ده، خو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو فکر، تصور دا ده چې خصوصا هغه اکثریت مونږ ګورو، د دوی هغه بیانات مونږ واورېدل چې د ښځو کار کول په قضا کې، هغه تاسو ولیدل ډاکومنټري یعنې وتل چې دوی وایي چې ښځې پاک نه دي چې په قضا کې کار وکړي، او نه پوهېږم ډېر شیان هغه نه غواړم چې تکرار کړم. زما په نظر د دوی فکر مشکل شته، او دوی د ښځې هغه موقف ته د یو مکمل انسان په حیث لکه د نګوري، او له بلې خوا نه ابزاري استفاده هم کړې ده تر یو حده پورې. بلې،
د بشري حقونو د څار سازمان له ترکیې د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو د سملاسي مخنیوي غوښتنه کړې. انقره راپور ورکړی چې د روان میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې نږدې 15 سره افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې ایستلې. دغه پناه غوښتونکي یا د ځمکې له لارې ایران یا هم په ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته لیږدول شوي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیې څخه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو په باب اندېښنه وښوده. د دغه بنسټ د آسیا د برخي امرسیالي مشري پاترشا غاسمن تیر ماښام د لړم په وشتم ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید دغه پناه غوښتونکو د جبري اخراج مخه ونیول شي.
که څه هم ترکیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپلو پولو د هغو شړلو یا هم په الوتکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندي نه دي، او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نه شي.
د هغه راپور لمخې چې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 تنه افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه بیل دي چې د افغانانو اندېښمنونکي ژغونه واوري، دوی له خپلې خاورې باسي. دغه راپور چې دروازه مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې له افغانستانه ووتم، په یو برخه کې راغلي ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړي چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یو برخه کې راغلي افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې نس کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنیو له ښځینه غړو پرته سفرونه کوي